د امریکا غږ د ځنګړي مرکې د خبرونه قدرمنو لیدونکو زموږ سلامونه ومني. نن په خبرونه کې ځنګړي میلمه لرو ښاغلی عاطف مشعل د ارګ د بهرنیو چارو رئیس پات شوې دی. د ترڅنګ د کرکټ بورډ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر هم چې دوی ته ستړي مشي وایم. مشعل صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي،
کور ودان، خیر اوسې.
پیرمننه مشال صاحب، غواړو په دې مرکه کې د پخپل د اوسنی وضعیت په اړه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په تړاو په دې اړه تاسو نه پوښتنی وکړو. سیمه ایز وضعیت وڅېړو او د دې ترڅنګ پر پخوا هم یو څه نظر واچو. ځغلنده ستاسو وخت نه غواړم ډیر ونیسم، خو ستاسو د مهربانۍ نه مننه کوم. اول که د اوسنیو وروستیو خبرونو نه پیل کو، پاکستان پر افغان او طالبانو تور لګوي چې د ټي ټي پی سره اړیکې لري، هلته روزي او هلته پناه ورکړي، د ملاتړ یې کوي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته د ترورستان ورزي او هلته دوی بریدونه کوي. ستاسو ارزونه په لومړي سر کې په دې اړه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او نیکی هیلې تاسو او ټولو لیدونکو ته. مو زه فکر کوم چې د ټي ټي پی موضوع د پاکستان داخلي موضوع ده. ټي ټي پی په پاکستان داخل کې د خپل پیشنهادات او خپل غوښتنې لري او د غوښتنو لپاره په خپل طریقه، چې البته زه په غیر نظر نه ورکوم، په خپل طریقه دی وړاندې زی. د دې مشکل حل په افغانستان کې لټول فکر کوم دا اشتباه ده. ټي ټي پی بیرونی کسان نه دي، هغه د پاکستان دی دغه جغرافي اوسیدونکو دي او هغه خپل ښکارا خواهشات لري، غوښتنې لري. هغه څه زه شاید یم ټي ټي پی کوم بیرونی ځواک نه ده، طالبان دي په مدارسو کې درس ویل ده. نو فکر کوم چې د دې مشکل د حل لپاره په افغانستان کې ګرځېدل یا افغانستان نه د داخله، فکر کوم دا نتیجه نه ورکړي.
خو په دې وروسته یو کې د ملګرو ملتونو رپورت خبر شو، د شام رپورت چې په دې ترڅ کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو یې مهم ټکي څرګند کړل. موندنې دا دي چې ټي ټي پی د طالبان سره اړیکې لري، هلته روزل کیږي او د القاعده مشران یې هتا هلته پر روزنه او د ایديالوژي له اړخه په ملاتړ کې رول لوبوي.
د ملل متحد د رپورت په مورد باندې زنه غواړم د قضاوت وکم، د عینی توبیه مهمه دا ده چې دغه موضوع د جانبه موضوع ده. پاکستان کې دای سي د افغان چارواکو سره د خبرو لاره په دې کې اسناد وی، څه شواهد وی دا مطرح کی. خدا چې د افغانستان له خاور نه د پاکستان په خلاف څوک استفاده کوي، عملیات کوي، دا مورد د اوسنیو چارواکو لخوا مطلق رد شوی ده. او زه فکر کوم چې پاکستان په دې باندې شواهد ترلودل ضرور به د افغان طرف سره
شریک کړو. مشال صاحب، په دې راپور کې ویل شوی دی چې حتی ټي ټي پی ډلې غړو ته دوی د مرستې بستې ورکوي، د دې ترڅنګ چې د روزنې په برخه کې ورسره ملاتړ کوي. آیا داسې لوی ارګان چې د کوم هیواد پورې هم اړه نه لري په دې شکل ناسم رپورت وړاندې کی ستاسو په نظر؟
د ریپورت بعضی برخی مالی دلی چې متاسفانه په دې قضاوت کوي چې بعضی مسائل ناسم دي. او یو وخت داسې راپورونه وو چې کله پاکستان کې ووم، هغه د وزیرستان مهاجر چې پاکستان ته راغلی وو، هغه په مختلفو تورونو په منګه حسابېدل. نو که پرون یو وزیرستاني کور ته چې هغه په افغانستان ته مهاجر راغلی دا والته د کډوال په صفت ژوند کوي، که هغه سره کومک سوی یو د پی ټی ټی پی په نوم حسابېږي، دا بل قضاوت ده. فکر کوم چې د ملل متحد کارمندان اکثره د افغانستان له حالاتو نه هغه شی نه دي خبر څنګه چې باید خبر وي. خو د ماهله دا ده چې پاکستان د دې موضوع حل په افغانستان کې ونه ګوري. ټي ټي پی یو داخلي موضوع ده د پاکستان، او د دې دایمي حل په دې ده چې هغوی سره خپله نتیجې ته ورسیږي.
څه فکر کوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ دا اړیکه چې دا کوم ځای ته ورسیږي، یعنی عواقب به څه وي؟ هغه شدید څه فکر کوي چې طالبان کله دوی لارې ورکړ شي، چې یا باید د پاکستان سره تاسو ملګرتوب ته دوام ورکړي او دیګو یا هم باید د ټي ټي پی سره ملاتړ ومني، کوم یو به انتخاب کی؟
زه فکر کوم موضوع تنا د ټي ټي پی نه ده. پاکستان د پاکستان د جوړېدو نه راورسته کوم استابلیشمنت سره د حاکم د امنیتي او سیاسي اغه د غرب د پروژو ټیکاداری کوي په منطقه کې، او دلته د دومره وخت د سړې جګړې په وخت کې ولې نه ورسته وو. تر ډیره د پاکستان ګټي هم په نظر کې نه دي نیولې، تر ډیره هغه پروژې چې ورته سپارل شوی هغه په نظر کې نیولې وي. نو د پاکستان ولس اوس تنا د ټي ټي پی نه زوريږي، ول د پاکستان اقتصادي سقوط سره مخامخ ده، پاکستان د بلوچو له مشکل سره مخامخ ده، پاکستان د پښتنو د سلامیزو حقوق غوښتلو نیولدل سره مخامخ ده. نو مهمه دا ده چې تصویر لوی وکتل سي، او پاکستان ولس د منګه ورونه دي، منګه په د جغرافیه کې سره ځوان کوو، منګه په هیڅ وجه نه غواړو چې پاکستان ولس سره په تقابل کې واقع شو. د پاکستان ولست دغه ویښتابه په کار ده چې دغه حاکم کوم ګروپ چې ده او پردی ګټي یا پردی برنامه په دې سیمه په خپل وطن کې عملي کوي، د دې لپاره یو چاره وسنجوي. کدا سنوي د نوې نړیوال نظم به متاسفانه پاکستان دی بل سړی جګړې داوري په پاکستان مرکز وګرځي.
بله، مثلا څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي د دې خاطر چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کاوه د شل کال چې جمهوریت یې هلته بریدونه بچ کې د طالبانو په هر برخه کې د دوی ملاتړ اوس ترې تم لري چې باید د پاکستان غوښتنې ومني او د هغوی د غوښتنو پر اساس دوی په هماغه پل کې دي؟
په دا چې دوی څه تم لري اغه موږ ته د جمهوریت وخت کې معلومو اوسه معلوم دي د دوی کټمه دا وی چې افغانستان دی د دوی د نفوس ساحه اوسي. فکر کوم چې په هغه وخت کې د طالبانو تحریک یا اوس اسلامي امارات ده، نو کوي امریکا سره مبارزه کوله، جنگ کاوه، دومره سختې په ځان منلې د دې لپاره چې په اصطلاح هلته د چا نوکري ونه کړي، نو دا به ډېره بده وي چې بیا د پاکستان نوکري کوي. او عملا ثابتېږي ښکاري چې افغانان دا کار نشي کولی.
تاسو همدا شیبه د کابل نه موږ سره خبرې کوئ او د طالبانو چارې هلته له نږدې څاري. زه پوهیږم یو هر څنګه چې نوي فشار به هم وي، خو زه غواړم چې تاسو په صادقانه ډول د هغوی چلند د ولس سره، د خلکو سره، د پالیسۍ په برخه کې، په خاصه توګه د نجونو د زده کړو مسله او د میرمنو د کار په اړوند دغه مسایل ته چې راځو، د دغه ډلې پالیسۍ په کور دننه او بهر انتقادونه ور باندې کیږي، خو ولې دوی دریز نه بدلوي؟ ستاسو نظر څه دی؟
د تاسو د غوښتنې په اساس به ډیر صادقانه جواب درکم. زه چې کله له د کابل له سقوط نه ورسته افغانستان ته راغلم، زه نه دي کوم کمیسون په بلنه راغلم، نه کوم تضمین راغلم، یو افغان په صفت دلته راغلم. اغه روایت چې دوی په حقل جوړ شوی و چې دوی به انتقام واخلي، او اغه بعد اوراز مو چې په میدان وايي کې ولې د خلکو دي تښتي، اغه اشتباه او خطا له دوی د انتقام طرف ته لاړل. نه بل سره د مشکلات به وي، خپل منځي اتحاد وسات مسائل روان دي. وس ایتاسي مزو تر اعظم وس اغه مشکلات چې موجود دي، مشکلات موجود دي د خزو حقوق دي، د حرکت موضوع دا ډیر داسې موضوعات دي. د ما نظر دا ده، امارات ته که زه یو پیشنهاد درم په ډېره زغرده، دا باید ووایم چې د یو چتر تعریف په کار ده، د یو نظام افغانستان لپاره د یو نظام تعریف دوی ته په کار ده، یا اساسي قانون یا ملي وثیقه یا هر نوم چې ورکوي، د اسلام په د چتر لاندې هغه حکم د خدای وچلېږي په ځمکه باندې. مګر هم یو تعریف باید موجود وي، یو سند موجود وي سه هر افغان په یغې کې خپل وجایب پیغه خپل صلاحیتونه پیغه خپل حقوق وپیژني
په پیل کې مولکته د طالبانو په وړاندې نرمښت وخود مثلا تاسو ول چې اقتصاد تاسو ورستی د ملګرو ملتونو او د بیلابلو مرستندویو ادارو رپورټونه ګوري چې وای خلک 80% او یا هم 90% افغانان دوه انتخاب لري یا باید خپل کور ګرم کړي او یا باید ځانته ډوډۍ برابر کړي دا چې په خپل طالبان په ډیر شان او شوکت کې ژوند کوي دا غوي د پاره د امریکا او نورو هیوادونو لخوا هم تاسو پوهیږئ چې دوی ته هفته په هفته هم پیسې ورزي خو په هر صورت زه تاسو په موقف باندې پوهیږم پوهیږم چې تاسو کوم ځای کې یاست دا هم د درک وړ خبره ده مثلا چې تازه کابل د سیمه ایزو استازو د غونډې کوربه وو وختونه به دا وي چې دوی د دې پر ځای چې د گاونډو ملکونو استازي راولي ول په خپل د افغان ولس استاذ سره خبرته نکینی
د سوال تل راتګ د مخ کې ایلند څو جملو کې مخکنی تفسیر ته اشاره کوم چې د ما تحلیل ډیر عینی ده زه په دې پیغام شار پڅ مهارت او مکر د افغانستان د اقتصاد د پښولو کوشش وکړ هم یې له طالبانو سره په غوښ کې معاهده وکړه هم دې معاهده دلته د دوی د سقوط او افغانستان کې د بحران لپاره نور لارې چارې ولټولې ډېر تفصيلات ستاسو باندې وخت نه کموالي لوجه نه سم ویلای نو په هیڅ وجه د کوم فشار لاندې نه يم او نه د فشار لاندې ځوان کوم موضوع د منطقوي هماهنګي ده زه فکر کوم دا خی اقدامو امارات ته پکار ده چې ولس سره خپل فاصله لمان زوی سي زکه ک ولس سره خپل فاصله لمان زوی نسی دوی بیا حکومت پچا کی خو امارات ته څه پکار دي اغا اول ملي اجماع ده چې ملي اجماع په دې معنا نه ده چې یو سهامي شرکت جوړ شي ملي اجماع په دې معنا ده چې د کلو سپینګری د کلو خلک د ولس خلک راټول شي هغوی نه پښتنه وسی د هغوی حقوق ومنل شي هغه مخالفت کې چیرې په دین کې تعلیم ناروای علما درس ولس د قناعت ورک کنوي ولې مخونی ولسی
بله ماشال صاحب تاسو مخکې د یو بل د منلو او د یو بل په وړاندې د زغم خبره وکړه دا د زغم خبره هم نه ده دا د بشري بنسټیزو حقوقو مسله او لوی ستونزه باندې نه ده نه یوازې نړیوالو ته بلکې په افغانستان کې د نننه هر یو مور او پلار ته دا یو لوی اندېښنه ده د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هم تر ډیره حده د ښځو او نجونو او بشري حقوقو د موضوعاتو سره مشروطه او
دا موضوع منم چې د افغانانو حقوق دا باید وته ته د دسترګو کتل سي مونږ خپل حقوق د خپل عناناتو د خپل دین په چوکاټ کې غواړو او دا د غرب په خلینه غواړو د غرب صداقت مونږ ته په غزا کې معلوم ده مونږ ته په فلسطین کې معلوم ده او غوي د بشر حقوق دی وسیلې په صفات استفاده کوي غربي بشر حقوق تعریف د توجه د حساب وړ نه ده
موږ هم دغه حساسیت ته متوجه شوي یو پر پروتونه کې مهم اوریدلې دي چې د طالبانو اکثر او چارواکي بولي دوی وایي چې موږ د غرب لخوا په هیواد کې د نننه د فرمایش او یا هم اصلاحات نه اورو دا خود خپل ولس غاګ دی درې کالې پوره کیږي دا راتلونکي نسل به خپل هیواد ته خپل راتلونکي ته څو ور کړی شي کدوی هم دغه سي ناوستي پاتې شي
کدما خبرته متوجه شوی ما په ډیر واضح ډول ویلې چې ډیر فرصتونه مول لاس ور کړی دي خو ډیر فرصتونه په لاس کې لرو په اساسي ډول یو تعریف په کار د امارات لپاره هم بل دي خبر اخلاصي چې غربيان دوی ته فرمایشات ورکي یا شرقيان دوی ته فرمایشات ورکي دوی د خپل تعریف د نظام راو باسي دما لور که درس نه وای او دا دین نه منی کړی دا د ماده حتی په خلاند کې دل دي ولا باید منګه د دې رهبری دا ابتکار د عمل په لاس کې واخلو خو د چاتر جوړول په کار دي د حقوقو تعریف په کار ده او د یو تعامل په کار
ماشال صاحب تاسو دا تملری چې طالبان دا چاتر جوړ کی
د منګه ترهيله پوره ده منګه صرف تر مشورې ترهيله ده که جوړې نه کی منګه په جمهوریت کې ډېر اشتباهات وکړل نن یې د ولس له خوانه د ملامتي بار په غاړه ده د ټولو جمهوریت مسؤلین اغه اشتباهات چې تاریخ موږ درس وانهخلو اغه کړنې چې د جمهوریت کې مسؤلین وکړي هم تاریخ کې صرف شوی هم د ملت په ذهنونو زونه کې صرف شوی نو اینی یعنی چې جمهوریت خپل امتحان ورکړي امارات اوس د امتحان په پارچا ناست نو زه نن قضاوت نه کوم چې امارات څه ده که بد ده لاتروسه پارچا لاس لاندې ده یعنی لاتروسه لګیا ده لیکل کوي
دا پارچه خو تر اوسه پورې افغان میندو ته او افغان پلرونو ته تکه سپینه ده مشال صاحب خو یو څه به په خوا جمهوریت دورې ته لاړ شو په دې تازه وروسته یو کې حضرت عمر زاخیلوال چې تر تاسې وړاندې په پاکستان کې سفیر پاتې شوی دی ویلي چې ولسمشر غنی ته تر سولې خپل ځواک او د دې ځواک غزول مهم وو آیا داسې
زنه غواړم د خاغلی زاخیلوال په اړوند تفسیر وکم مګر ضرور وجدان اند د ولس حق کړم چې هغه چې سماج مبرت وخت لیدل دي هغه وایي زه چې کله سفیر سوم ولس مشرغنی ته په ډیر واضح الفاظ موویل چې د سولې مبرت کې د نظر څه ده یعنی زه کوم خط ونیسم اول ورځ د ما د تاګ ادارات ویل چې زه په هر قیمت آماده یم چې د یو بایزت سولې ته ورسیږم او زه ما ته وخت راکاته نیستی چې زه په یوې طرح سره راغلم اته نیستی وروسته زه بیرته طرح سره راغلم په طرح کې دا و چې هغه وخت د سولې شورا جوړېده بین افغاني مذاکراتو د سولې شورا د کابل له طرف نه ډېره فرمایشه جوړه شوه ډېرو بیرونیو سفارتو پکې مستقیمه مداخله درلودله کله چې هغه موږ پیدو چې دا شورا دا ډله د دې جوګانه د چې دوی د سولې خبرې وکړي دوی د افغانستان نمائندګي وکړي یا د ولس نمائندګي وکړي ځکه یو د مختلفو ډلو یو سهامي شرکت غونډې وو هر چا خپل روی باري کوله په د افغانستان د نمائندګي نه وړېره نو موږ د یو مستقل د ایجاد کوشش کاوه چې کابل وکوي چې کچری بنبست په دوه کې مسائل رسیږي کابل وکوي چې د غوښتې امارات د مسؤلینو سره مستقیم خبرې وکړي او مسائل ته د حل لار پیدا کړي دا طرح سره زړه غلم او دا لیکلي موجود دي د ارشیف ده رئیس جمهور دا طرح بدون د دې کوم نظر پکې ولري یا اضافه والی کمواله پکې راولي په ډېر خوشحالي تایید کړه او غوښتې وزارت خارجه ته په کتبي ډول ولیکل چې ما سره همکاري وکي خو متاسفانه ورسته بیا د بازي کړو له خاله اغا سبوتاج سو مګر دغه زویلې سم چې سمالي ته لید رئیس جمهور په اړوان او ریدلې مې د سره د کار اول لاس تجربه لرم نور نو د زړونو مالک خدای ده خدمه تجربه داده د تاسو ځخلوال صاحب سوای هغه دی خپل کار د خو متاسفانه منګه د سولې په خبرو کې ډیر داسې کسان درلودل تولس مشر غنی قاصدان ویلګل د خپل ګټو ریبارانس
نو اولی دا حسب به نتیجې پاتې شو تاسو دا هم ول چې کړی وي آیا دا کړی مشخصولای شي
د مورید چې په دغه طرح مشخصه ما خبرې وکړې د دې د سبوتاج د وخت د امنیت شورا د سلاکار له خوا سبوتاج شو ډیرای داسې چارواکي منګ په نظام کې درلودل چې د خپل شخصي ګټو لپاره ډیر وخت ملي ګټه قرباني کړې سول هم د ډیرو داس چارواکو د شخصي ګټو قرباني شو زه په دې باور یم چې هغه ټیم چې کوم لیګل سوی وو دوه هیته د خبرو لپاره یو ملي اجنډا ځان سره نه درلودله او دا چې سول ولې ناکام شو قصور یې اصلا د سولې د ناکامېدو خبره نه و د جمهوریت د ناکامېدو موضوع و منګه د سولې د ناکامېدو نه مخکې د جمهوریت په ناکامېدو بحث کول پکار دي
بله نو همدا خبر تر ازو د سولې د بهیر د ناکامې د جمهوریت د فرزيدو لوی لاملونه ستاسو په انڅو او کده ځان نه پیل کړي ځکه تاسو مخکې ویل چې ټول په کې ملامت دي تاسو خپل ځان څومره ګرام بولئ
زه سره له دې چې ورسته دا طرحه سبوتاج شوه با استفا کړی او چې مې چې په استفا کې لیکلي او رئیس جمهور سره مې د استفا مجلس کې بحث کړای. رئیس جمهور ځوندای دا هغه دې شاهد ده چې د دې ملي ګټو لپاره استفا وکړه که شخصي مسایل وو، خو زه بیا هم د دوه ورځې کار معذرت هم له ملت نه غواړم. زه له امارات یا له کوم بل ادرس نه معذرت نه غواړم، زه د ملت نه معذرت غواړم. او ټول د جمهوریت کارمندان باید دا جرأت ولري چې د خپلې ناکامۍ د دې جمعي ناکامۍ معذرت وغواړي. د جمهوریت اساس متاسفانه بن کې غلط کېښودل شو، هلته ټول راټول نه شول، هغه څه چې په قوانینو کې ولیکل شول د کاغذ په مخ هغه عملي نه شول، هغه ممثلین چې وټاکل شول هغوی تمثیل د ټولو لیکلو تعهداتو خلاف و. اساسي قانون مو په سلهاو باندې په خو لاندې که نور قوانین مو په خو لاندې خپل ملک توایفي روانه و. د افغانستان ګټې د شخصي ګټو ښکار شوې. داسې په زرګونه مثالونه دي چې منګه په وشر دیګو د جمهوریت هر مامور خصوصا لوړ رتبه هغه چارواکي چې د تصمیم نیولو په
چوکاټو تاسو په خپل هم ډیره مهمه دنده او مسؤلیت درلود او دنده مو ډیره مهمه وه. د پاکستان سفارت داسې یو سفارت و چې ځکه حساس ځای و او مهمې موخې د افغانستان د هماغه هیواد سره تړلې دي، نو څنګه تاسو ونه شو کړی چې ولسمشر ته دغه ټول جریان په ډیر صادقانه ډول ورته وایست چې داسې یو ناورین روان دی او ول لاس په کار نه شوي؟ اول هر څوک باید
ما چې کله استعفا وړاندې کړه دا خبره آن د ریکارډ دی، ضرور به ولسمشر غني اوري یا به واوري. ما د استعفا په ورځ رئیس صاحب ته وویل چې نږدې حلقې د مادي کار مخ نیسی او زه باوري یم چې پاکستان مو دې حد ته رسولی چې وګي یو تعامل ته آماده دي، یو لار راکوي. هغه طرحه چې ما رئیس صاحب سره شریکه کړې وه په هغې مې کار کړی و. پاکستاني طرف سره زه په مشکل واوښتم، رئیس جمهور ته مې دا خبرې وکړې او بیا مې استعفا ورکړه. رئیس جمهور دا هم راته وویلې چې دا زه شاک سوم په دې خبره او یا بل چیرته لاړ سم، بل چیرته ځکه نظم سی بیا به داسې وانګیرل سي چې د پاکستان د فشار له وجې ته مال لري کوي، یعنی بل چیرته ورکې زمال د درس په بانه ځم. نو دا خبره ما ته رئیس جمهور رسول، رئیس جمهور نه موږ خپګان پام دی وو او لا تر اوسه هم ده چې هغه کړی چې د تر څنګ راتاو کړی وي، هغوی د ملي ګټو نمایندګي نه کوله، هغوی د سفارتونو نمایندګي کوله، هغوی د افغانستان د عنعناتو نه نو خبر، هغوی به افغانستان کابل کې حتی په ګوګل مپ ګرځېدل. نو د داسې خلکو نه د افغانستان په داسې بحراني شرایطو کې د افغانستان د دې کشتۍ ساحل ته وستلو توقع نه کېده. ما اغه د کوم څه مې چې په واسکیو اغه دا و چې ما خپل استعفا وړاندې کړه او د دې خبرو شاهد نه غواړم چې دوم کس وټاکم خپل رئیس جمهور ده او آن د ریکارډ دا خبرې رئیس جمهور ته رسیږي چې ما په استعفا کې د تاسو ویلې. دا چې وروسته هم هغه حلقه توګه د تاسف ځای ده او متاسفانه موږ بعد ورځې ته ورسولو.
بله ماشال صاحب، موږ به حتما د ځینو نورو چارواکو سره ځکه دوی اوس دلته حضور نه لري، دوی سره به هم خبرې کوو او د هغوی نظر به هم راخلو چې تر څو وکړی شو په ډیره عادلانه توګه خپل رپورټ او یا هم مرکه وړاندې کړلی شو. د پاکستان سره اړیکو ته چې راشو، پاکستان په خپله د سولې په بهیر کې څه ډول رول لوبه وستاسو په نظر، او آیا هغه پایله چې اوس ویني
همدا یو وخت؟ موږ که خپل ملي مسائل مطرح کوو نو د نور ملکونو د رښتینې دوستۍ توقع درلودل ځان غلطول دي. پاکستان بخپل ګټې درلودې، دا ګټې کدي ملک ګټې وي، دا ګټې کدي وي پروژې په اساس پردي ګټې وي، هغوی په خپل لار تلل. متاسفانه موږ ښه مدیریت نه کړی شو پاکستان. موږ پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړل، په مقابل کې مو څه وانه خیستل. ډېری ما مخکې ویلې رئیس جمهور غني خلق قاصدان وټاکل، پیام رسانان وټاکل، وېرې باران شول. د ملت په په خاورې معاملہ وکړه، په د ملت په عزت معاملہ وکړه، او ټول افغانانو تاریخ دې شاهد ده. نو زه نه غواړم چې د پاکستان نه دا توقع ولرم چې هغه مونږ ته ثبات راولي یا مونږ ته د خیر فکر وکړي. په نړیوال کلی کې د وسېدو ک په دې باور وي فکر کوم مونږ په اشتباه کې یو، خپل مونږ چې اشتباهات وکړل یا مو پاکستان خپل څنګه مدیریت نه کړی سو، دا باید مونږ ځان پوښتنه وکړو.
بله، نو ستاسو سره د پاکستان اړیکې هم ترینګلې بلل کېدې، که څه هم چې سفیر به هغه ټاکل کېدو چې د هماغه هیواد سره نږدې اړیکې ولري. دا مسله څنګه ارزوي صاحب؟ او اوس د طالبان سره د پاکستان اړیکې په ظاهره هم ترینګلې ښکاري، لاملونه به څه وي؟
نو دا چې اوس د امارات سره د دوی رابطه ترنګلې ښکاري، په دې معنی چې که د افغانستان په ګټو ودرېدې دا خلک مخالفت کوي. نو که ما سره یې په مخالفت کړی وي، ضرور به د افغانستان په ګټو په کوجه کې درېدلی یم، او زه به دې حتی رسېدلی یم چې تر اختاره څوک راکړي.
نو اوس له دې نه وروسته څه باید وشي ستاسو په نظر؟ آیا افغان لوري هغه مسیر تعقیب کړی دی چې مهم ګڼل کیږي؟
زه فکر کوم چې امارات سره یو تلایف فرصت موجود ده. دوی ته په کار ده چې د نظام د تعریف لپاره اقدام وکړي، د قانون، د اساسي قانون یا ملي وثیقې یا هر نوم څه ورکوي، د دې جوړېدلو لپاره ملي اجماع وغواړي. ملي اجماع په هیڅ وجه د مشارکت په معنا نه وي، د سفارتو لخوا نه د خلکو د افرادو فرمایشونه ونه مني، خپل ابتکار د عمل په لاس واخلي، د خلکو حقوق ور تعریف کړي او د هغه اساس باندې د هغوی حقوق ورته ورکړي. نو په کار ده چې مخکې له دې نه چې دا زخم په بد واوړي، د دې تداوي په کار ده، د دې مرهم کول په کار دي، د دې پټۍ کول په کار دي. او اسانه طریقې یوه موضوع ده، زما یو پیشنهاد ده، هغه د یو ملي چاته په اسلامي او ملي روحیا ولاړ چتر دغه تعریف ته د غلاند نور ټول مسائل حل کیږي ان شاء الله.
یو څو دقیقې نور وخت به مهمه نیسو. د افغانستان د ملي امنیت په خونه چارواکو په افغان دولت کې د پاکستان د تنخوا اخیستونکو د حضور یادونه کړې دي. تاسو هم په دې کې یو څه معلومات لرئ، ستاسو نظر څه دی؟
په ډېر تعصب پیدا وایم چې ماته د ماموریت په وخت کې داسې اسنادو ته مې لاسرسی پیدا کړی و چې د سلو نه زیات نفر د همسایه ملکونو په پیرول کې و یا په مشوره، او دې کې د وزیر، والی، معین، وکیل، جهادي قمندانان او په اصطلاح جهادي رهبران، دا ټول شامل وو.
بله، مخبره د افغان د حکومت لخوا هم همدغه شانته یو پالیسی غوره شوې وه. تاسو یعنی پخوانی افغان دولت هم په پاکستان کې مکتوب سیاسي په مذهبي څیرو ته میاشتنۍ تنخوا ورکوله، دا چاره څنګه توجیه کیدله؟ بیا
د سټس نو چې میاشتنۍ تنخوا په نوم چې شو، زه چې کله سفارت ته لاړم نو یو څه سیما رئیس جمهور غني ته بیرته په خپل راپور کې راولېګل چې زه نه غواړم درېمګړي یا سیاسي تاجران په دامنځ کې دوی چاخسي، او دوی په ولې موږ مستقیم ادرسو سره نه بګیګو او دا رابطه مستقیم غیر سره ومنله. نو دی وی پی کې زه شاهد یم، دا وځي سيد یو خراغلی پاکستان ته موږ یو چیرته مجلس درلود، نو د مجلس کې التمانه داسې زمي شکایت غوندي وسو. نو ماته د بیرته ویل چې ته څله کومک وکه، مال دا کار زه نه کوم. نو دا وځي سيد په جریان کې د زنغاره نور تفصیل ورکم، یعنی دا ما حد اقل دا کار درولې دا، او دا داسې میکانیزه کار نه وو، افرادو بکړې وی داسې د سیستم لخوا نه کېده. کاش کې مونږ دومره مدیریت کوای چې مونږ د افرادو د اخیستلو لپاره یو خاص میکانیزم باندې کار کاوه، لکه نور ملکونو چې مونږ په هیواد کې دا پروسه په مخ وړله. مونږ متاسفانه همدغه کارم ډېر په شخصي مسایلو په ګټو ولاړ دي.